په کابل کې د مخشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو مشمنی خبری مجله زه فریبا ظاهر ته میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به د ولسي جرګې د غړو اندېښنې واورئ چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه ښودلې ده. بلخوا همدې جرګې د سولې پر روانو هڅو هم څرګندونې کړې او وایي چې دا هڅې باید ټولې منسجمې وي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه دمخه خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دوستانو ستړي مشې، په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې. په غزنی کې چارواکي وایي افغان کمانډو ځواکونو په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې د دوی په وینا 1.5 وسلوال پکې وژل شوي. په سومالیا کې پولیس وایي پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې 214 لک تر لږه 14 کسان وژلي. او ایران ویلي دي چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور له هماغه پایله د ترنګلتیا سرچینه وي ولویات کې وطنه. په مخکې بشپړو خبرونو ته، په غزنی کې چارواکي وایي افغان کمانډوز واکونو د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په کې تر ډېر شو زیات وسلوال وژل شوي او څو تنه نور نیول شوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې وسلوالو مخالفینو تجمع درلود چې د اپراتیفي معلوماتو پر بنسټ پر هغوی باندې کمانډو او هوایي عملیات پرون شپه پیل شول. دغه عملیات د میری، کمال خیل، مداد او لیزو په سیمو کې ترسره شوي دي چې په ترڅ کې د دولت 1.5 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. 15 تنه یې د دوو سرګروپانو په ګډون چې قاري عبدالله او قاري زاهد دا نیول شوي دي.
خغلی نوری ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړي چې په عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولسی خلک مړه او ټپیان دي. دولتي ځواکونو دا ادعا رد کړې ده. اخواله کونړ څخه هم په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دي چې د بی پلوټ الوتکې په یو برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوی. دا خبره په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دویمې پلی لیوا قمندان میرویس صافی نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا هوایي برید 13 ورځ په غازی آباد ولسوالۍ کې شوی چې پکې د قمندان ذبیح الله په ګډون چې د طالبانو یو قمندان او 15 وسلوال وشل شوی. دوه بهرنیان هم د پوینا په وسلوالو کې شامل دي. نو مولي د بهرنیانو د هویت په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کونړ کې چارواکي دام وایي چې د سرکانو ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان ګولې ویشتل شوي چې پکې څلور ملکیان ټپیان دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن پیل شو. دا بهیر به تر 12 ورځو پورې دوام وکړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست به د جدي په 13 نیټه اعلان شي. د افغانستان څخه د 3000 امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه وښوده چې تر هغې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکا لخوا په سمه توګه نوي تجهیز شوي، د امریکایي ځواکونو وتل به په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان
اگر طالبان د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په توګه کغواړي سول راشي نو انعطاف دي وخي او د سولې خبرو ته حاضر شي. څو افغانان د سولې شاهد ووسي هغه وخت به بیا هیڅ بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي او موږ به هم نه غواړو چې بهرني ځواکونه دلته ووسیږي، بلکې موږ ټول غواړو چې یو خپلواک افغانستان ولرو. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی یاد شوی لویدیځو رسنیو ته د امریکا د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په یو داسې پلان کار کوي که نهایي شي نو له مخې به یې تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري ووسي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه کوم اعلان نه دی کړی. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري. له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. په سومالیا کې پولیس وایي پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې 214 لک تر لږه 14 کسان وشلي. یو پوځي چارواکي ویلي د شنبې په سهار د دې 14 په قربانیانو کې سرتیري او ولسی خلک دواړه شامل دي. په وژل شوو کې د یو یاد ژورنالیست اویل ظاهر سلات په شمول د یونیورسل تلویزیوني سټیشن چې مرکز یې په لندن کې دی درې کارکوونکي هم شامل دي. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. الشباب په سومالیا کې د حکومت د نسکورولو لپاره له څو کلونو راهیسې جنګیږي. په تېر یوه لسیزه کې د الشباب وسلوالو په خپلو بریدونو کې په سرګونو سومالیان او همدارنګه په ختیځ افریقا کې سلګونه نور ملکیان وژلي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. سلطان باقری درمنی چې په سلطان خیر مشهور دی په فساد او جرمی اعمالو تورن دی. د سلطان باقری د اعدام حکم د روان کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سترې محکمې تایید کړی وو. ایران په تیر دوبی کې دغه کسانو د مجازاتو لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو اعلان وکړ چې په مالي فساد کې په لاس لرلو تورن دي. د هغه وخت راهیسې د دې محکمو په حکم درې ایراني سوداګر اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور د همغه پایل رئیس غیر منطقي او د ترنګلتیا سرچینه وه. دا له هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه، د ایران لومړنی رسمي عکس العمل دی. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې امریکا له سوریه څخه خپل ټول 2000 سرتیري په دې خاطر وباسي چې د پوینا د غلطه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه بریالی شوې ده. د ایران رسنیو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمي له خولې ویلي سوریه کې د امریکایي ځواکونو موجودیت له هماغه پایل راهیسې یوه لویه تېروتنه وه. ایران د بشر الاسد د رژیم یو مهم متحد.
خبرونه مو آزادې راډیو اوریدل. د افغانستان ولسی جرګه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بولي. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی:
طالبها باعث مخالفین افغانستان اگر خواسته باشند در افغانستان صلح به میان بیاید با کمال انعطاف پذیری به میز مذاکره پیش بیایند.
بلخوا همدې جرګې د سولې د روانو هڅو پر منسجم کېدو ټینګار کړی دی او په همدې مجله کې به واوري چې نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دغې پروسې پر بریالیتوب شک وشد.
د عملي کېدو فرصتونه له بده مرغه ډېر محدود دي. خپله د حکومت او د کمیشن تر منځ همغږي موجوده نه ده. موږ ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موفقه شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا د اوکراین له سمندري ځواکونو سره د پوځي مرستو او همکارۍ ژمنه کړې ده. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان ولسی جرګه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بولي. د دغې جرګې غړو د شنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه کې وویل چې تر کومه چې افغان امنیتي سرتیري د امریکایي ځواکونو له لوري تجهیز نسي، د هغوی وتل به له افغانستان څخه پر امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. د افغانستان ولسمشري مڼۍ بیا ویلي د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به له دغه هیواده پر امنیتي وضعیت هیڅ اغېز ونه لري. فیروزه عزیزي راپور کوي.
له افغانستان د وزرو امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان پولیسي جرګه وایي تر کومه چې امریکا افغانانو ته د سولې په برخه کې قوي ضمانت ورنکړي، باید له دغه هیواد ونوځي. د پولیسي جرګې غړیو د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د وزرو امریکایي سرتیرو احتمالي وتل له دغه هیواد د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د خلکو د استازو له بحثونو وروسته په دې اړه وویل:
افغان دولت مخالفین طالبان که غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي، نو د خبرو لپاره دی د مذاکراتو میز ته کینی تر څو افغانان د سولې شاهدان سي. هغه وخت به موږ هیڅ بهرني سرتیرو ته اړتیا ونه لرو. موږ غواړو یو خپلواک دولت ولرو.
د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نومر څخه نه دی وړل شوی لیکلي، د امریکا دفاع وزارت په داسې پلان کار کوي چې که وروستی شي په افغانستان کې د میشتو 14000 امریکایي سرتیرو رو نیمایی به لدغه هواد ووزی. اسوشیټډ پریس خبری آژانس دا هم لیکلی چې احتمال شته دا سرتیری د راتلونکي کال د وړي تر پایه به له افغانستان ووزی. خوب خبره دا پریکړه تر اوسه نه ده نهایي شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشري مانی ویلي لدغه هواد د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت هیڅ اغیز ونه لري. د افغانستان ولسمشري مانی دی ویلې لامی په خبرولو سره ویلي له تیرو څلورنی مکلونو را په دې خو افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو احتمالي وتل به چې ډیری یې په ښوونیزو، تخنیکي او حمایوي برخو کې کار کوي بی اغیزه وی. خو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي تر اوسه امریکایان نه دي توانېدلي چې افغان امنیتي سرتیری په بشپړ ډول تشخیص کړي چې هغوی وکولی شي د دښمن په مقابل کې په بشپړه وړتیا مبارزه وکړي. د ولسی جرګې یو غړی کمال ناصر اصولي په دې تړه وایي
مغل امریکایانو په واضح ډول غواړو چې زموږ امنیتي سرتیری تجهیز کړي. هغوی ته دا هم وایو تر کومه چې د سولې په برخه کې افغان ولس ته قوي ضمانت ور نه کړي، د افغانستان ولس دې په دې شکل نه پرېږدي چې موږ بیا لومړنۍ جګړو ته ورشو، او یا هم پاکستان د بېلابېلو وسلوالو په وسیله پر موږ خپل واک ثابت کړي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو شنونکی هیګل سلیمان خیل هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو احتمالي وتل د افغانانو په حق کې ظلم ګڼي. ښاغلی سلیمان خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر کومه چې هوایي، ځمکني او زرهي افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول د امریکایانو له لوري تجهیز نشي، له افغانستانه به د زرګونو بهرنیو سرتیرو احتمالي استل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغیز وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د ولسی جرګې د غړو اندېښنې خوموار درې په همدې حال کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې یو مطرح غړي لنسی ګراهام له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي، او وایي چې د دې پرېکړې عواقب به د سپتمبر د 11مې د پیښې تکرار رامنځته کړي. سناتور ګراهام د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې یو بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده چې د خبره جیمز ماتیس هم باید پکې حاضر وي. جیمز ماتیس د ولسمشر ټرمپ تر دې پریکړې وروسته د امریکا د دفاع وزیر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه، ځکه هغه د دې نظر سره مخالف و. لنسی ګراهام له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په یو مرکې کې ویلي
The ISIS threat in Afghanistan is far greater than I thought it was.
دوی په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې ګواښ له هغه ډیر دی چې ما فکر کاوه. که چیرې سبا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې توافق وسی، نو دا نسی کولی د امریکا پر وړاندې ګواښ له منځه یوسي. سناتور ګراهام دا هم ویلي چې که امریکا له افغانستان ووزي، دغه هیواد به په یو کال کې سقوط وکړي او امریکا به له دې پرېکړې پښیمانه شي. د څرګندونې داسې مهال سوي دي چې بلخوا په افغانستان کې د طالبانو سره د حکومت د سولې هڅې ګړندۍ سوي دي. البته دغه هڅې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په مشرۍ کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې شمېر غړي وایي چې د سولې روانې هڅې باید منسجمې وي او له یوه ادرسه ترسره سي. دوی د نن ورځې په غونډه کې له دې امله هم خوشیني وښوده چې طالبانو په متحده عربي اماراتو کې د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. تفصیل ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي که څه هم په متحده عربي اماراتو کې افغان پلاوی سره د طالب استازو نه کتل خوښنونکي ګڼي، خو وایي د سولې خبرې اترې باید منسجمې شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر څرګندونو وروسته پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او باید ترې ښه ګټه واخلي.
سوله یو ملي پروسه ده او له حکومت څخه غواړو تر سوله ګوندونو او ملت سره په تفاهم د افغانستان وروسته او اتلس کلنو راسترړونو په خوندیتوب یو واحد دریځ ولري تر څو د افغانستان د سولې لپاره ښه ګټه واخیستل شي او وکولی شو چې د یوې سراسري سولې شاهدان واوسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره د تېرې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه مزبی کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان استازي هم حاضر وو، خو طالب استازو په د غونډه کې د افغان حکومت د سولې لمرکچې پلاوي سره لکتنې ډډه وکړه. د افغانستان جمهوری ریاست په دې خبرګون ویلي د طالبانو د کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي، بلکې د جګړې دوام غواړي. خو وسلوالو طالبانو د جمهوری ریاست د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د سعودي اماراتو او امریکا چارواکو هم په متحده عربي اماراتو کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره د طالب استازو د نه کتلو په موضوع خوښیني ښودلې وه. د ولسي جرګې غړي هم د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې تړاو څرګندونې درلودې. د ولسي جرګې یو غړي حاجی سخی مشوانی وویل
کوم حیات چې د افغانستان د حکومت بجوبۍ ته تللی وو او طالبان اوس نه دي لیدلي. په ټول دنیا کې دا قانون دی چې د دوو کسانو تر منځ موضوعګانې چې بل جانب ورځي او هغو سالته کښېني او یو جانب ته شاته ځي، زه دا مناسب نه ګڼم. دا یو سواله چې طالبانو کړی ده.
د دې ټولو سره سره جمهوریت ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. ټاکل شوی چې د وسلوالو طالبانو د استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد ترمنځ د خبرو بل پړاو په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د سولې پالي شورا کې وسرچینه چې نه غواړي نومې وخصل شي، وایي دا احتمال شته چې په دې خبرو کې د افغان حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی ورغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. رحمت الله افغان راپور کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ چمتووالی نیول سوی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست د شنبې د ورځې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ ورځ تر اوسه هیچا هم په رسمي ډول ځان نه دی کاندید کړی.
چمتووالی د چاکونو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم آپریشن پلان مطابق د بودیجې مسوده تکمیل شوې ده. همدارنګ د حساس مواد او امکاناتو په برخه کې، د بشري قواو په برخه کې همدا اوس موږ یو طرح او پلان ترلاسه کړی لرو. په یو شمیر ولایتونو کې به تر ډیره بریده پورې اصلاحات رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو سلاکار عبدالخبیر مومن وای چې له تېرې چهارشنبې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق علومي، حنیف اتمر، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمی، نوررحمن لیوال، سید نورالله جلیلی، فضل رحیمی، زلمی رسول او محمد حکیم ترسن په ګډون شاوخوا ولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف خنی ویلي و چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهوریت ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدې په 13 نیټه او وروستۍ به د دلوي په 26 منیټا اعلانېږي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په شرایطو برابرې کړنلارې لمخې هر افغان چې دوګونی تابعیت ونه لري 40 کلن وي، یو لک تذکری له ځان سره ولري، په جنایي او بشري ضد جرمونو نه وي تورن، پانګه یې سبسبي وي، روغتیايي تضمین وي، کولای سي ځان ثبت کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشری انتخابات د راتلونکي 1499 کال دوري یا حمل د میاشتې په 1.5 نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستو د جمهوری ریاست انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي. هغه وایي موږ د جمهوری ریاست انتخابات په وړاندې لرو. که خدای مکړه متقلب خلک د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کړي، تبعی ده چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پروسه به د ولسي جرګې د انتخاباتو د درغلۍ او ظالمې پرېکړې تر تاثیر لاندې راسي او پیکه پروسه به وي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو زده کړې کړي او هغه ستونزې چې تیرو انتخاباتو کې ترسره سوي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به تکرار نه شي.
دوستانو و امریدل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شو، بلخو د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته پکتو د جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنې ته کم وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دې پروسې پر بریالیتوب شک لري. له ښاغلي رشید سره زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړه.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده. دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره ثبت کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي نور هغه وروسته مراحل چي دي هغه نو د عمل کېدو فرصتونه لپاره مرغه ډېر محدود دي. خپل د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت نام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. وبتوانېږي چې په داسې حال کې چې لوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دي جوړ سوي، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي،
موږ ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موفقه شي. دغه اوس پر دې پروسې کې یو عالم ستونزې موجودې دي. لږه خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه تروس پرې حل شوي نه دي. دوم د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تروس پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور په سیاسیونو کې دغه بده مرغه تروس پرې هغه یو واحد ده دریز نه ده غوره سوی. تروس پرې هغه مطرح کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه ده کړی، جوړ شوي نه دي. نو په 2 ورځو کې کېدای شي چې دوی آماده نه شي. صرفا کمیسیون باندې نوملیکنه لپاره آماده وي، اما د نورو مراحلو د مدیریت لپاره تروس پر کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیوال ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره یو خوله دي.
تاسو نه نظر د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګ د کمیسیون ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټکټونه به ډیر جوړ شي او دا به د رایو په کوریدو او په تیتوار کې پوره رول ولري. حتی موږ که ټاکنو کوته لارم سو په دې باندې باید آمادگی ولرو چې لومړی دور کې ټاکنې نشي کولای چې موږ تاسو هغه نتیجې خوته بوزي چې 15 یو رای دی او کاندید له خونه ترلاسه شي. موږ دوم ځل دور ته ځو او د دې لپاره به پوره چمتووالی سره لووسه، هم د بودیجې په مورد کې، هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود دي چې کېدای شي دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وځنډوي او بلخره حتی د کال په وروستۍ کې موږ تاسو نه ونیږو چې وروستۍ ټاکنې له پایلس خزان خلاص.
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ حکومت، انتخابات او خلک.
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راسي. د رهبری په برخه کې باید موږ تاسو هغه وړ مدیران ولرو چې وټونیږي چې دغه پروسې مواري وکړي. دوم قدم کې که چېرې سلا په دې راځي چې ټاکنې لږ وځنډول شي، نو د بایومیټریک نوملیکنه اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالی مراحل ونه لرو. دریم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسيون په پروسه کې مداخله ونه کړي. څلورم مسله دا ده چې د نړیوال ټولنې هغه رول او ونډه په دغه پروسه کې چې نظارتي اړخ دا هغه اوچت چې ترسو د سیاسيونو قناعت اصل سي او په دې پوسی چې دلته کوم زیاده خلا خو خصوصا حکومت په پروسه کې د خپلزان په ګټه باندې کار نه کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د جمهوری اسات انتخاباتو د پروسې پر بریالیتوب شک وشو، نو موري له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جمهوری اسات په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په نړیواله موضوع را واخلو. امریکا او بریتانیا د اوکراین له سمندري ځواکونو سره د پوځي مرستو او همکاري ژمنه کړې ده. د ژمنه وروسته له هغه کېږي چې 13 میاشت روسیه په تور سمندرګي کې د اوکراین درې کشتۍ او 4 سرتیري ونیول. روسیه بیا وایي چې اوکراینی کشتۍ د دې هیواد سمندري حدودو ته داخل شوې. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د سمندري ځواکونو د تقویې لپاره بل د هیواد سره $10 میلیون مرسته وکړي. له اوکراین سره د پوځي مرسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړه. امریکا وروسته تر هغې له اوکراین سره د پوځي مرسته کوي چې د 13 نومبر میاشت په 15 نیټه روسیې د تور سمندرګي په ازوف سیمه کې د اوکراین پر دریو کشتیو ډزې وکړې او 40 اوکراینی سرتیري ونیول. روسیه ادعا کړې ده چې دا اوکراینی کشتۍ کریمیا ټاپو وزمه ته نږدې د روسیې سمندري پولو ته داخله شوې وې. روسیه او اوکراین په 2003 کال کې موافقه کړې وه چې د تور سمندرګي ازوف سیمه به د دواړو هیوادونو تر واک لاندې وي، خو روسیه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمه تر یو ځای کولو وروسته په تدریجي ډول د سمندري سیمې ته د اوکراین لاسرسي محدوده کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین نیول شوي سرتیري په سمدستي ډول خوشي کړي او د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر امریکا مخکې برتانیې او لتوینیا هم اعلان کړی دی چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته کوي. برطانیې د جمعې په ورځ وویل چې په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل یو شمېر پوځي روزونکي اوکراین ته استوي. د برطانیې دفاع وزیر ویلي دي چې د دې پوځي روزونکي به له اوکراینی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو پلان جوړ کړي او د اوکراین د سمندري ځواک اړتیاوې به معلومې کړي. ناټو تړون هم په روانه میاشت کې ژمنه وکړه چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره به مرسته وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورو پاتر امریکا
لریاکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټ هیڅ کان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر ووجو پر منځنۍ څپه تولس شپږنوي او د ایف ایم پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. تاسو کولی سي زموږ خپرونې زموږ پر وی پاڼه هم واوري په ژوندۍ بڼه او کمونه اورېدلې تکرار واوري او یا هم زموږ خبرونه او راپورونه ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یوې ستور بیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې.
انسایت ستور بیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده پر دې سیارې زلزله سنجونکي آله کېښوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوې انسایت لینډر یا ستور بیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایت له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایت ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایت د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږ کال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایت به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایت تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ. دا ستور بیړۍ دو سپوږمکیو بدرګه کوله.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ مرکز نوی اډینا پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا چې د برمن ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوس یا کارن در شروع شوی. یو سړک وو چې کوم د نوی اډې سړک وو هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زموږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي او بله زموږ د ولسوالۍ کې یو سلک سبقه ولاړه ده هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام
السلام علیکم. زه د هرات ولایت څخه خبره کوم، د قادستان څخه او د انجیل ولسوالۍ او دغه د انارکی دفتر چې دی موږ سره کومه کونه کړې دي. بعضو کې څه ګرام ورکړي دي، بعضو کې نه دي ورکړي، بعضو کې درې نیم زره روپۍ ورکړي، بعضو کې اووه زره روپۍ ورکړي دي. دغه زموږ بعضې نومام ورک دي، یوه روپۍ هم نه دي لیدلې، نیم څه زیر لیدلی دی. پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یې څوک اوري، دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي، موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته راکړي دي. وایي نومان مو نشته په لیست کې، کار صحیح سلامت نه شي کړی، نوم ولا تلیفون نمبر تذکرې نمبر ټوله پکښې دي. دفتر کې وارې وایي نوم کې نه دی راغلی. موږ ځو ورځو، زموږ دغه خبرې غور څوک کوي، زموږ دغه غور دي وکړي، دغه زموږ نومان دي راکړي، موږ ته دې کومک وکړي. داسې دي نه کوي چې یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې، یوه سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عبدالکریم علی کندار ولاد شوزین عزیز ته خبرې کوم. ما دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې موږ د اصلور میاشتې چې ماشومان بندې اوس موږ ماش نه والا چې دینه ماش سره نو ماش ته په وظیفه کې یو وظیفه غواړي د ماشو درجه نشته. دا موږ پیغام په خور خبره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واردل چې لا ازادي راډیو سره د خپل سیمو ټولنیز ستونزې شریکې کړې وي. که تاسو هم ستونزې لرئ نو کولی سئ چې ازادي راډیو سره خپل ستونزې شریکې. په دې سره پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. درې مجله ستاسو فروغ